السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادۍ رادیو ځنګړی بس 25 دقیقې پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته باوري سرچینو ازادۍ رادیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلای دی سرچینو دا ډیپلوماټ محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلومات امیر رامین لخوا مختولل کیږي خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماتان په ګډه کار کوي ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت رسمن په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان په سفارت او کنسولګرۍ کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د دوی ډیپلوماتان هم په کابل کې فعالیت کوي په اسلام آباد او د پاکستان په سرحد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې د ازادۍ رادیو مشال څنګه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو څو ورځو کې په دغو سیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل خو د پاکستان اردي ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانیان دي او هوډ لري چې افغانستان ته یې ستانه کړي تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د افغان وبخې د کډوالو فعالانو د کډوالو پر وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی او په وینا یې هغه افغانان هم نیول شوي چې حتی قانوني اسناد یې درلودل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سږکال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه یې 15,000 ټنه صادر کړي دي د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
د انارو پاسل سکال نام خدای خده په میاشتو کې چې انار نوی را رسیدلی دي په میلیونه ډالر په ارزښت انار صادر شوی دي او اوس هم روان دي زه په دې باور یم چې دینه به هم زیات شي دا چې یو سلسله مشکلات په سرحدونو کې په انتقالاتو کې کیږي او زیات انار هند او پاکستان ته ځي
سیمه ایزو رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکال د انارو حاصلات په سلو کې لس زیات شوي افغان سوداګرو په خوویلې و چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي تیره میاشت کې تورخم دروازه شاوخوا یوه اونۍ بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د خونې په حواله سوداګرو ته 3 میلیونه ډالر زیان اړولی دی په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی د اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي د بورل په وینا په غونډه کې د اروپایي ټولنې د کاندیدو هیوادونو او د دې ټولنې د راتلونکو غړو استازي هم شامل دي هغه لیکلي موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر خرسون ښار د روسیې د تیرې شپې په توپچی حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د دو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي او د خرسون د حمله تفصیل دا دی چې اوکراینی چارواکو ویلي روسی پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه برید کړی د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د خرسون د والي الکساندر پروګودین په حواله ویلي چې په دې حملو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي په برید کې د ارتودوکس یوه کلیسا هم زیانمنه شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا روسي پوځیان چې د دنیپر سیند چپې غاړې ته ځای پر ځای شوي نږدې هر ورځ د خرسون پر مرکزی ښار او نورو ازادو شویو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان سره د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي دا موضوع په یوه مرکه کې شاربو
افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کوم مرست راځي که هغه د خوړو په برخه کې وي که هغه هم د نقدي مرستو په برخه کې وي شفافیت پکې نشته ده.
راپورونه وایي چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی دی. نور راپورونه هم لرو. د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور به هم واوري.
بعد از آمدن طالبان خشونت
نو طالبان له راتګروسته تاریخوالې په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په هند کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سفارت د بندیدو په اړه بحثونه لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورسو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وای په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خځې پرې کوي. د ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي کې بیړنۍ مرستې ونه شي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د خبر درای داسې محل ورکول کېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیون افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړې دي. له بلې خوا یو شمیر بېوزلې او اړې مېرمنې وایي د فقر له کبله ژوند تریخ شوی دی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خځې پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو ایف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړي دي. ډبلیو ایف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د ماړولو او د قحطۍ له امله د مړه کیدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا اندېښنه ښیي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کوره راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کوره راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شینه لرم ته سم نیولې زی د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو صاحب شاند د خپل مومنان سره بغاری وم جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه او بوهر کولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوه دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړي ناروغان هم لرم. هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړي و ډاکټر ویل چې میکروبي شوه ده.
دا د هغو میلیونونو افغانانو له ډلې دی او شمیر بېوزلو د ژوند کې سیوي چې اوس مهال د بېوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ښځې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. د سازمان یعنی ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ بهرنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو پر مسله له مدني فعالې ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې ولې بهرنیانو له اړو افغانانو سره د خپلو مرستو کچه راکمه کړې.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه. هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
د
په دې راپور کې د خزو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې کمرستي کمیږي نو اغیز به تر ډیره په خزو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره خزي اغیزمن کیږي؟ لاته تاسو پڅ کې ویني
څرګند خبره ده چې فقر او بیچارهګي او د خزو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغه ته یوازې پاره چوکاټ کې یوازې خزي وي چې په دوی باندې د قیدونو شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخستل شوی دی، له دوی څخه د هر څه حق اخستل شوی دی په افغانستان کې له خزو انجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې کزه وایم چې د فساد له مخې نه کزه وایم چې ممکن 50% 80% خزی وی انجونې وی چې خپل کورونو لپاره کار کول او یوازینی نفقه راوړل کې خپل کورونو وی. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ور باندې قید شوی دی چې دوی یعنی حتی نشي کولای چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ اواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا سلسله نه دوی په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان انجونې د افغانستان میرمنې له سخت او اقتصادي شرایطو سره لاس وګریوان دي، تر څنګ له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس وګریوان دي.
له 2023 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي؟ او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، یا شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدي مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته ده. ځکه چې هغلته د بیچاره او فقیر اواز څوک نه اوري، هغوی نشي کولای چې خپل اواز اوچت کړي او ووایي چې دا زموږ حق دی، دا باید موږ ته راکول شي. نو هغوی اوس هم د خلکو د بیچاره او د فقیرو خلکو حقونه اخلي او په دې کې مثلا چالو پریبو دا شته دی کېدای شي ممکن یو څه که مثلا برخه هغه ځینو کسان ته ورکول شي چې دا هم ظاهري بڼه لري چې دا د ټولنې ته دا څرګنده کړي چې مثلا دغه مرستې موږ ورسولې تر خلکو پورې، خو په اصل کې دا هغه شفافیت پکې نشته چې کوم شفافیت واقعا باید واوسي، یا هغه پکې نشته ده.
مدني فعاله دیوا امرخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې ترکیه په انقره کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی او د طالبانو د استازي د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل دنده پیل کړي. د سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم له خودلو ډډه کړي. د سرچینې په وینا د طالبانو د حکومت لخوا نوې معرفي شوی ډیپلوماټ محمد زبیر ودان نومیږي او یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. تلاش صاحب، څه مو اوریدلی؟
سلامونه. ترکیه کې د افغانستان سفارت دغه سرچینه ما چې به خبره سرچینه د ازادي راډیو ته دا تاییدوي چې دغه هیواد په انقره کې د افغانستان سفارت لپاره د محمد زبیر ودان په نوم د طالبانو یو نوی معرفي شوی ډیپلوماټ ترکیه منلی دی. د سرچینې په خبر د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه ډیپلوماټ د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل کار پیل کړی دی. سر د سرچینې سرچینې په حواله دغه ډیپلوماټ ته په کابل کې د ترکیه سفارت ویزه ورکړې او هغه به یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. سرچینې د طالبان حکومت لخوا په ترکیه کې د دوو نورو د ډیپلوماټانو د ګمارلو په اړه د ځینو رسنیو راپورونه رد کړل. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې لدی یو بل ډیپلوماټ په استانبول کې د افغانستان کنسولګری ته هم ورمعرفي کړی و. سرچینه وایي چې اوس مهال د زبیر ودان په ګټون 12 افغان ډیپلوماټان په انقره کې د افغانستان په سفارت کې کار کوي. ترکی هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوو طالب ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې دنده ترسره کړي. د په داسې حال کې چې لا هم د جمهوریت نظام د وخت سفیر امین رامین په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده پر مخ وړي، او یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان هم ترڅنګ کار کوي. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي د ترکیه د دولت د دې نوې پریکړه په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو ټول په دې ټکي سره سلا دي چې د ترکیه دا نوې ګام د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنی نه دی.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريالو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت د یو نوي ډیپلوماټ د معرفي کېدو د راپورونو جزئیات اورول، په دې اړه یوې سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له ازادي رادیو سره خبرې کړي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین سره د پیوستون په هدف نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر او اوکراینی چارواکو دا غونډه تاریخي بللی ده. غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په جنوب کې د روسي پوځیانو تازه بریدونو نن یو تن وواژه او شپږ تنه نورې ټپیان کړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د اکثرو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین پلازمینې کیف کې جرګه شوي چې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د پوځي ملاتړ د احتمالي کمیدو اندېښنې راولاړې شوې. دا اندېښنې وروسته له دې راپورته شوې چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد سلواکیا کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پوپولستي یا امپلاو غوند ټاکنې وګټلې، او دغه غوند له اوکراین سره د پوځي مرستو خلاف دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا دغه غونډه تاریخي بللې او ټینګار کړی چې اوکراین د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو کې خپل ځای لري. جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د اوکراین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د دغه ټولنې د کاندیدو او راتلونکو غړو استازي شامل دي. د غونډې اجنډا لا هم معلومه نه ده، خو بورل زیاته کړې موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره ملاتړ او خواخوږي څرګنده کړو. د بورل له دې ډاټ سره سره د کیف په غونډه کې د پولانډ او هنګری د بهرنیو چارو وزیران نه دی لیدل شوی او پر ځای د ټیټی کاچې استازي استول شوی دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې جوړې کړې او کیف سره یې د پوځي مرستو مخالفت کړی دی. پولانډ که څه هم له اوکراین سره ښې اړیکې لري، خو دا مهال د اوکراین د غلو د صادراتو له کبله یې له کیف سره اړیکې خړې پړې دي. اوکراین د تیر کال په جون میاشت کې د اروپای ټولنې د کاندید غړي په توګه ومنل شو. دا کار پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله څو میاشتې وروسته وشو. دا بحثونه چې اوکراین ته د اروپای ټولنې په اډانه کې غړیتوب ورکړل شي او د دغې ټولنې 28 غړی دي شي ممکن کلونه وخت ونیسي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دولت د تعطیلي د مخنیوي لپاره د لایحې د لاسلیک پر مهال وویل له اوکراین سره مرستې به چې دغې لایحه کې حذف شوي د نورو قوانینو له مخې دوام وکړي. بایدن په سپینې ماڼۍ کې وویل کیف د دوی په ملاتړ حساب کولای شي. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن داسې مهال جوړه شوې چې تیره شپه پر خرسون ښار د روسي پوځیانو د توپونو په ډزو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
منت ورسپانی چې له هند څخه خبريږي او تر ډیره د تجارت اړوند لیکنې خبروي، په خپل یو سرلیک پوښتنه کوي چې ولې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل کار ودراو. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان سفارت چې د یکشنبه په ورځ د کوربه واد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشټوالي له امله خپل فعالیت ودراو، خپل قنصلي خدماتو ته دوام ورکوي. ورسپانه بیا دغه سفارت رسمي اعلان ته په اشاره لیکي چې په کې د افغانستان د ګټو په تړاو د توقعاتو نه پوره کول د سفارت د کارونو د مخنیوي یو لوی عامل بلل شوی دی. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د اوسني حالت د بیانولو په ترڅ کې منټ لیکي هند له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې په کابل کې خپل سفارت تخلیه کړ او اوس په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماټیک حضور نه لري. ورسپانه زیاتوي په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو کارکونکو لخوا چې د دغه هیواد د پخواني حکومت له لوري د هندي چارواکو په اجازه ټاکل شوی وو فعالیت کاوه، خو په دې وروستیو کې دا کسان په دریم هیواد کې پناه غوښتي. فرید مامونځای چې د افغان حکومت لخوا په هند کې سفیر ټاکل شوی او ویل کیږي چې دا مال په لندن کې دی، تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانه لیکي د هند حکومت ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه به د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تعقیب کړي. انډیپندنت ورسپانه چې له برېټانیا خبریږي په پاکستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ورسره د پناه ژمنه کړې وه اوس په پاکستان کې ایسار دي. د ورسپانی په لیکنه دا افغانان د څه مودې لپاره پاکستانی پولیسو بندیان کړي وو او اوس که څه هم خوشی شوي خو ویره لري چې ممکن بیا ونیول شي او دا وارخایي پاکستان دوی د طالبانو ولکې لاندې چارواکو ته افغانستان کې وسپاري. انډیپندنت لیکي په سلګونو افغان کورنۍ چې ډیری په افغانستان کې له برېټانوي پوځ سره همکاري کړي له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ایسار پاتې دي. ورسپانه لیکي دا وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې برېټانیایي تیر کال له پاکستان څخه چارتر الوتنې وځنډولې او افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوی وو چې برېټانیا ته له سفر مخکې د په غیواد کې د اوسېدو ځای عمومي. انډیپندنت لیکي دغه کورنۍ ته اسلام آباد تک بلنه ورکړل شوې وه او وروسته له هغه چې د برېټانیې د حکومت د بیا میشتدنې په پروګرامو کې د شاملېدو وړ وپېژندل شول، د برېټانیې په لګښت د پاکستان د پلازمینې په هوټلونو کې ځای پر ځای شول. خو دغه افغان کورنۍ چې په پاکستان کې د ویزې موده پای ته رسېدلې وه د پولیسو لخوا په نښه شوې او د برېټانیا د عالي کمشنرۍ په مداخله وژغورل شوې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به نن په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو موضوع وڅېړو، البته له کارپوهانو سره. خو دا شیبه په مکرۍ د دې خبرونې وروستي راپور ته، نن د اکتوبر دوهمه د تاوتریخوالي د مخنیوي یا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي له هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان هم وایي چې د طالبانو حکومت د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې تورونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د سولې د ترویج په مخه نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي. سلام
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 28مه کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو څو ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغه میرمنې په خبره میړې د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر وو او د جمهوری نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی وو چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو دوه ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی څو ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خښ کړی وو.
د جستجو تحقیق
ازونو پیدا شو. په تیرونو پلټونو کې دا ومونده شو چې دوی ډاکټر صاحب ده
محمد اشرف غنی ته د جاسوسانو په تور شهید کړي. کوم په یاد وی په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غنی دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه و.
د غمیرمنه پټینګار سره وای چې میړی یو پوزي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تېښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وخت ته رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی مجیب سلمان وو او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی وو. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط دوه ورځې وروسته د شپې په شاوخوا یوه بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په وستر ګوړون شو.
مجیب نوم داشت، هینا زمي چې خېسته که مادر جانې چې جنگ از گفتای چې خېسته
نومي مجیب لدی زای وو ته ویلي مور جانې دلته جګړه ده کندوز تلاړو د ورور په کورې د هاون مرمۍ لګیږي ټپی کیږي تر سهار ټولو ته زنګونه وهي او ویډیوګانې ډکې کړې چې ملګرو ته وایي زه داسې قوی یم. مشرور هم په چر ولګیت او لون شو لکه سبا د کندوز زروختون ته یوړ هلته یې ساور کړه.
د
مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې و. د پوزي چارو پو اسد الله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د څلورو لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشوده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالی او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
استفاده میکنن از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو په طارق فرهادي وی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلي کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یوناما د زمري میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسه دوی د پخوانیو پوځیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې له 800 څخه زیاتې کړنې ترسره کړې، چې د یوناما په ټکو پکې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د دغه راپور موندنې له حقیقت لرې وبللې او وی ویل چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د دوی د حکومت د اړوندو ارګانونو لخوا په جدي توګه څیړل شوي چې شمیر یې ډیر نه دی. یوناما د غشان د سرطان په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2021 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د مې تر 10مې پورې په افغانستان کې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2699 ټپیان شوي دي. د اکتوبر 2مې نیټه چې د هند خپلواکۍ د غورزنګ د مشر او د عدم تشدد د فلسفي او ستراتیژي د بنسټګر مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځې سره برابره ده، د 2005 کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې راغلی چې دا نړیواله ورځ د زده کړو او عامه پوهاوي له لارې د عدم تشدد د پیغام خپرولو لپاره یو فرصت دی.
په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه لیک په نړیواله کچه تاوتریخوالي ته په نه ویلو یا عدم تشدد د سولې په فرهنګ او تفاهم ټینګار کوي، هغه څه چې ظاهرا په افغانستان کې یوه جدي اړتیا ګڼل کیږي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د مازیګر څلور